السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې نړیوالو د استانبول کانفرنس په درشل کې افغان دولت او طالبانو ته نه مادي زتر هسپارلې. د دې کار ګټه څه کېدای شي؟
دغه حدود ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده. که چیرته فشار نه وي مونږ یو حل لارې ته نه رسیږو.
د لومړي ځل لپاره یوې میرمنې ته د ناحیې مشري وسپارل شوه.
طبعاً دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسؤلیت دی چې د رئیس په غاړه وي.
پکتیا کې ښځې برېښنایي تذکرې غواړي.
زمونږ خویندې د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپله تذکرې واخلي او ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځېږي.
او د ایران په ناتانز اټومي بټۍ کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دویمه نیمایي هم دو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام ته ځانګړی شوی. راځئ چې په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په قطر کې د افغانستان سفارت وایي د استانبول د غونډې د تنظیمونکو لخوا ځینې سپارښتنې ترلاسه کړې دي. ایران د ناتانز په اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي بریتانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکې بللې کلک مخالف دي. د خبرونو تفصیل. د استانبول د غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې په قطر کې د افغانستان سفارت په یو لیک چې د بهرنیو چارو وزارت ته یې استولی ویلي، ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو، ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبري وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي. په دغه لیک کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو هم منلی چې د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي، خو په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي. د استانبول د غونډې دقیقه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي د اپریل په 14 به دا غونډه جوړه شي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه په کابل کې د یو افغان چارواکو او نورو لورو سره د دغې غونډې په اړه سلام مشورو ته دوام ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هېواد د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. منصور احمد خان د دې کتنې په اړه نن په یوه ټویټ کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره د ترکیې د راتلونکي غونډې په ګډون په افغانستان کې د سولې د پرمختګونو پر لارو چارو خبرې وکړې. پاکستان چې د افغانستان په مسله کې یو مهم لوبغاړی بلل کېږي، چارواکو له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې او ویلي دي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینی په برابرولو کې مهم رول لوبولای دی. په پروان کې دوه کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې نهو تنو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د پروان چارواکي وایي په دغه نښته کې چې د دې ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې شوې دوه تنه وژل شوي او نور ټپیان دي. د شینوارو ولسوال جاکو ګل احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د اوشتر شهر په سیمه کې چې طالبان پرې کنټرول لري رامنځته شوې ده. د هغه په خبره د درېو ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی. چارواکي د دواړو کورنیو ترمنځ شخصي دښمنۍ د دغې پیښې اصلي لامل بولي. په بغلان کې معلولینو او د جګړې د قربانیانو د کورنیو په لسګونو غړو د یوې اعتراضیه لاریون په ترڅ کې د خپلو حقوقو او امتیازاتو د اجرا غوښتونکي شول. دوی چې نن د پلخمري په ختیځ کې د کابل لویه لارې د څلورو ساعتونو لپاره د ټرافیکو پر مخ تړلې وه، چارواکي تورن کړل چې له برېښنایي تذکرو پرته پر عادي تذکرو ورته خپل میاشتني حقوق نه ورکوي. د بغلان د شهیدانو او معلولینو د چارو رئیس عبدالصبور صابریار وایي د نوي طرز العمل له مخې ټول معلولین او د شهیدانو ورثه باید نوي الکترونیکي تذکرې واخلي او له دې پرته میاشتني حقوق نه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا په بغلان کې له 2000 زیات د جګړو معلولین او د جګړو ورثه ثبت دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران نن د ناتانز په اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکړ. تر دې یوه ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوي پرمختللي سنتریفیژونه فعال شوي وو چې د یورانیمو د پخولو پروسه لا چټکوي. د ایران په دغه تر ټولو خوندي اټومي تاسو کې د حمله دغه ورستې پیښه داسې مهال رامسته کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هواد د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویان بهروز کمال وندي وویل دغه پیښه تلفات نه دی اړولې او نه هم هوا کې کړکړې، خو زیاته یې کړه چې د نتنز د تاسو برېښنایي اغېزمنه کړې ده. تیر کال د نتنز په اټومي تاسیساتو کې اور ولګې چې حکومت هغه د ایران پر اټومي پروګرام د حملې هڅه بللې وه. تر ځمکې لاندې د نتنز اټومي تاسیسات د ایران د یورانیمو د پخولو د پروګرام مهم ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکي پرې څارنه کړې. د دغې حملې او د ځینو نورو حملو تورونه پر اسرائیل چې په سیمه کې د ایران یو سرسخت دښمن ګڼل کیږي لګول شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي بریتانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکي بللې کلک مخالف دی. ډومینیک راب نن وویل په وروستیو کې له اخیستل شوو ویډیوګانو، تصویرونو او نورو اسنادو څخه ښکاري چې د روسیې وسلوالو ځواکونو د اوکراین د پولو پر لور یا د لاندې کړې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمې ته ډېر خوځښتونه پیل کړي چې ورسره دا اندېښنې چې ګوندې موسکو به د اوکراین ختیځې برخې ته د ځواکونو د استولو لپاره تیاری نیسي زیاتې شوې دي. کرملین د ځواکونو د پشا کولو لپاره د لویدیز غوښتنې رد کړي او همې دا خبره چې دغو ځواکونو ګواښ رامنځته کړی رد کړې ده. کرملین ویلي د روسیې د خاورې دننه د ځواکونو خوځښتونه د ملي حاکمیت مسله ده. ښاغلی راب دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دواړو لورو له خبرو وروسته اردوغان په سیمه کې وروستي پرمختګونه د اندېښنې وړ وبلل او هیله یې ښکاره کړه چې دغه لانجه د خبرو له لارې او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا سره سم له سوله ییزې لارې هواره شي. فرانسه د کورونا ضد واکسین د پروګرام د ګړندې کولو لپاره د فایزر، بایونتیک او مډرنا واکسینونو د لومړي او دوهم ډوزو ترمنځ واټن اوږدوي. د فرانسې د روغتیا وزیر اولیوی ویرن د فرانسې جی ډی ډی ورځپاڼې ته نن یکشنبه وویل چې د دغو واکسینونو لومړي او دوهم ډوز به له دې وروسته د څلورو نه بلکې د شپږو اونیو په واټن کې تطبیق کیږي. د هغه په وینا دا کار به دوی ته د دې زمینه برابره کړي چې ډیرو خلکو ته د خوندیتوب له کمیدو پرته واکسین ورکړي. د واکسین د پڅ بهیر له پیلېدو وروسته فرانسه د روانې اپریل میاشتې تر نیمایي د مخه هغه هدف ته نږدې شوي چې باید په اونۍ کې 10 میلیون وګړو ته د واکسین لومړني ډوزه ورکړي. په داسې حال کې چې هیوادونه د کورونا د وایروس د نویو بڼو په وړاندې د واکسینو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره سیالي کوي، یو شمېر روغتیایي متخصصینو سپارښتنه کړې چې د واکسینونو د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ د وخت زیات شي.
دغه خبرونه کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولې. د ویبپاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو ته ګډو اصولو په نوم یو نوملړ سپارلی دی. د دې نوملړ هدف دا دی چې دواړه خواوې د استانبول غونډې مخکې پر ځینو مادو هوکړه وکړي. دا لست نه مادې لري چې تلپاتې اوربند، د انتقالي دولت رامنځته کول او په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډونې مهم مسایل یاد شوي. په کابل کې زموږ همکار په دې اړه دا راپور راستولی.
ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر افغان مرکچي او طالب پلاویو ته د ګډو اصولو په نوم نه مادیز نوملړ سپارلی. سو د استانبول لغونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیږدیز حکومت جوړېدل چې بل سوله ییز او ټول ګډونه حکومت ته زمینه برابره کړي. د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون ټینګار او له ګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې لرل د دې متن مهم ټکي دي. خو په هغه لیک کې چې په دوحه کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته رالیږلی، راغلي طالبانو د دې اصولو په ځواب کې هوکړه کړې چې د استانبول غونډه کې به ګډون کوي، د نوي ورځو لپاره به تاوتریخوالی کموي او د مشورو لپاره یې 2 ورځې نور هم وخت وغوښته. همدا ډول د افغانستان مرکچي پلاوی بیا د دې اصولو په ځواب کې پر اسلامي نظام او ملي یووالي ټینګار کړی او تر خواهی د ټاکنو له لارې د واک لیږد د ګاونډیانو سیمې هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو مخنیوی او یو داسې سوله غوښتي چې د بلې جګړې پیل نه وي. د بهرنیو چارو وزارت تدالیک د وري میاشتې په 13 نیټه راستول شوی. خو ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د ګډ اصولو دا نه مادي د وري میاشتې په 15 افغان مرکچي او طالب پلاویو ته سپارلی دي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې دوحه کې سفارت دالیک ور استول دی. د وزارت ویان ګران هیواد ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې لیکلي دوی له ارزونې او په ملي مصالحه علي شورا کې مشوره وروسته د دې بحثونو د پیاوړتیا په اړه خپل نظریات کوربه هیواد او ملګرو ملتونو سره شریک کړي. افغان مرکزی او طالب پلاویو بیا د ازادي رادیو لډیرو اړیکو سره سره په دې اړه خبرو کولو ته ځلخ نه کړ. ملګری ملتونه، امریکا، ترکیه او قطر داسې مال د اسانبول لغونډې وړاندې له دې اصولو پر یو شمېر مهمو د هوکړې غوښتنه کوي چې زلمی خلیلزاد هم په کابل کې له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحه علي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره لکتنې وروسته وویل افغان لورې باید د غونډې ته له یوې واحدې طرحې سره ورشي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم هم د ترکیې په غونډې د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکوي که دا غونډه بریالی نه شي له ناچارۍ به د خلکو د ساتنې لپاره لاس په کار شي.
الله دې وکړي چې د استانبول غونډه پایله ورکړي او وربند وسي او ترکیه له افغانانو ملي او امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرسته وکړي. دوی چمتو هم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم رسال امرالله صالح نن په کوهدامن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د استانبول ناسته به په روانه اونۍ کې پیل شي چې له طالبانو او له نورو لوریو سره به پکې جدي بحثونه وشي.
و موریدل چې نړیوالو افغان دولت او طالبانو ته د استانبول کانفرنس په اړه یو نه همدایزه طرح سپارل ده. نن لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال په کوهدامن کې یوې ولسی غونډې ته وویل چې دا کانفرنس به په همدې اونۍ کې جوړ شي او د پټکو له طالبانو سره به په سوله کې په دې کانفرنس کې جدي خبرې وشي. لګ وړاندې مې په کابل کې د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و پوښتې چې د دغه کانفرنس نه مخکې د نړیوال لخوا د داسې کرښو ټاکل څه ګټې لري؟ نوموړی وایي
د افغانستان معزله بدونه نه تنها په افغانستان کې بلکې د سیمې او د سیمې څخه اخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جړلې د افغانستان د سولې او جنگ شته. نو په دې خاطر د نورو هیوادونو او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د حالات په دغه موضوع کې دا یو مثبت پوینټ دی، ځکه دلته یو سارون کې ډاله باید وي او یو د فشار آله داسې وي چې هغه همیشه په هغه حالاتو کې کچیرې موږ د نقشې خلاف قدم دو هغه سبب د دې شي چې بیرته فشار په دواړو لورو راوړل سي تر څو بیرته لارې ته سم سي. نو د دو مداخله د افغانستان په دې موضوع کې دا یو مثبت ګام زه بولم، اما په عین وخت کې د ځین مادو مخکې شریکول او په هغه باندې هوکړه اخیستل زه فکر کوم که دغه لړۍ نورم ادامه پیدا کړي خپل د استانبول د ناستې هغه ماهیت او معنویت به بیا تر پوښتنې لاندې لاړ شي او یوه سمبولیکه غونډه به وي، ځکه دا هغه مسایل دي چې باید د هغو کسانو ترمنځ پرې بحث وشي چې په دغه غونډه کې اشتراک لري. خو که چیرته د اشتراک نه مخکې دغه موضوعات د پردې تر شا په نحوي حل او فصل کیږي او غونډه بیا یو سمبولیکه بڼه ځانته نیسي دا د دې غونډې ماهیت تر ډیره حده به تر پوښتنې لاندې راولي.
احمدزی صاحب، اوربان د انتقالي عدالت په ظاهره درنې موضوعګانې ښکاري، ځکه دواړه خواوې په اړه باندې یو وخت نه دي. څومره امکانات دي ستا چې دغه نړیوال خواوې چې امریکا، ملګری ملتونه، ترکیه او قطر دي دغه غوښتنې په افغان حکومت او طالبانو باندې ومني؟
تاسو وګورئ د منازعاتو د حل لړۍ همداسې یو څه وي، که چیرته منازعات شتون ونه لري نو دغه سي ناستو او ډیالوګونو ته اړتیا بیا نه لیدل کیږي. طبعا دغه تا د افکارو او د نظرونو ډیر زیات توپیرونه لیدل کیږي د دواړو لورو، خصوصا ناته د نورو نړیوالو پرتلای ک بیا د هغه سره پرتل کو هغه بیا ځین نور غوښتنه او وړاندیزونه لري. نو زه فکر کوم چې تخپل دغه ډیالوګ چې د دوو مشرتابو او همدارنګ د دول ورپور چارواکو په ماینس کې بدل ډیالوګ تر سره کیږي دغه بخبل سبب د دې شي چې دغه د افکار او د نظریاتو دغه بدلونونو ته یو واحد ټکی پیدا کی. خو دومره آسان هم نشته. تاسو وګورئ د دوه ناسته هم تقریبا یو درې اړخیزه ناسته و. امریکا پکې په نحوي مستقیم یا غیر مستقیم حضور درلود، د طالبانو لوړپورې استازي هلته ول او د افغان حکومت هم پلاوی هلته و، اما په جریان د دوه عمر اوږد وخت کې تر اوسه متاسفانه دوی یو نتیجې ته ونه رسید. نو د ترکیه د ناستې نه هم کامونګه په دې فکر کې یو چې په دغه جریان د لاسو ورځو کې یا اله دولس ورځو کې به مونږ داسې یو ملموسه نتیجه ولرو فکر نه کوم.
نو احمد صاحب فکر نه کوي هم دې وضعیت نړیوال اندېښمن کړي او مخکې کرښې مشخصوي؟
متاسفانه نړیوال خپل که واقعا په جدیت سره کار وکړي مونږ به تر دغه مرحله نه رسیدلو. په مجموع کې مونږ خو ادعا د دې لرو چې د افغانستان د سولې په اړه هم سیمه ییز هم نړیواله اجماع شتون لري، خو متاسفانه دغه اجماع د هر هیواد لپاره یو بیل تعریف او د بیلو کرښو پر اساس جوړه شوې ده. زه فکر کوم د دغو لخوا د دغو حدودو ټاکل یا د سرو او شنو کرښو ټاکل دا ښه خبره ده، ځکه د کچیرته فشار نه وي. متاسفانه زمونږ افغانان یو بد عادت دلته دا دی چې کچیرته یو بهرنی که هغه په هره کچوي په یو شي کې دخیل وي نو بیا مونږ په نحوې ځان کنټرولوو، او که تخپلو منځ کې یو نو بیا متاسفانه هیڅکله مونږ یو حل لارې ته نه رسیږو.
یاسر احمدزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښاروالۍ د یوې ناحیې ریاست یوې میرمنې ته وسپارل شو. امینه مایار په کابل کې د 15 ناحیې مرستیاله وه چې اوس کابل ښاروالي وایي د مرستیالۍ پر مهال د نوموړې غوره خدمتونو ته په پام سره اغلې مایار یې د یادې ناحیې رئیس ټاکلې ده. د کابل ښار د 15 ناحیې یو شمېر اوسیدونکي هم د نوموړې خدمتونه ستایي او د لا پاملرنې غوښتنه کوي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
د خلکو سره کار کول ډېره حوصله غواړي او انسان باید هغه ته سلامند ووسی.
د کابل ښار د 15 ناحیې نوې ټاکل شوې رئیسه امینه مایار وای دوه کاله مخکې د آزاد سیالۍ لارې د یاد ناحیې د مرستیالۍ چوکۍ ته لار پیدا کړه.
وروسته له دوو کلونو کابل ښاروالۍ رهبری ایت البته کابل ښاروال چې د تل اعتماد او باور څخه منندوی یم دا وپتیله چې د ریاست په چوکۍ یا د ریاست په چوکاټ کې باید خزینه هم کار وکړي. طبعا دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسؤلیت دی چې د رئیس په غاړه وي، هغه هم د ویناهی په کچه. د الله څخه دا هیله لرم چې ماته د دې توفیق را په برخه کړي چې بیا هم په دې وتوانېږم چې خپلو خلکو ته د خدمت جوګه وګرځم.
اغلی مایار وای دا چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د وی ناحیې رئیس خزه ټاکل کیږي، دا په دې معنا ده چې اوس په افغاني ټولنه کې د وی خزه ورتیا، ژمنتیا او کار د دې د پرمختګ لامل ګرځیدل شي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکو هم د اغلی مایار او د ناحیې د نورو کارکونکو لخوا کړنو راضی دي، خو د لا خدمتونو د وړاندې کولو هیله هم کوي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکو نقیب الله
منګه په ساحه کې د 15 ناحیې د خوانه یعنی هر راس خدمتونه شوې دي. اول خدمت خدای د صفای او پاکري پاک لره چې پرخته چې صفای او پاکري ته ډیره توجه شوې ده. د نیالګو کې نوول همشنان ادامه لري. خوجه بغرا ساحه سره د بیبي سارا د لسې شاته دلته دوه ډیر خولي پارکونه جوړ شوې دي، او دغه د سرکو دغه بلان منځلونه چې جوړیږي دغه تملک ته توجه وکړي چې دغه شګي راوړي را کوڅو کې چې وی لختي بنديږي، او کله چې لختي بند شونه متبن وبو بنديږي او په چې بند شو په سرک راځي او سرک خرابيږي. دغه کوڅې په ډېر زیاتره کوڅو کم د غلط ده.
د دغه ناحیې بل وسیدونکو محمد حسن حسین بیا د ناحیې له وسیدونکو سره د غلي معیار د خچلان او په خټوګه د دوی د ستونزو د هواري خبره کوي.
چې اغلی ماونه سبیا فالو په مسولیت مېرمن ده، او د پینځه لسمه ناحیې اوسیدونکو ته نه خو خوشاله دي کارونه د قدر وړ دي، او د ماونه صاحب دفتر د خدای عام خلکو په مخ خلاص دي او موږ ته پرخته خوشاله یو.
د یادونه ده چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د خاروالی د ویناهی رئیس خزه ټاکل کیږي. مخکې تر دې د میدان وردګ ولایت خارواله بیا یو خزه ټاکل شوی. اغلی ظریفه غفاری هم چې د آزاد سیالۍ لاري د چوکۍ تلار مونډلې تر ډیره پوری د سیمې اوسیدونکو له دند سره مخالفت کوو او د کار اجازه نه ورکوله. په ورته وخت کې کابل خاروالی هم دا اقدام بې مخینی او د وړتیا لمخي غني. د کابل خاروالی ویاند سمیره رسا
کابل خاروالی په لومړی ځل کې په یو ناحیه پراس کې یو خزه و تاکل چې دا یو ډیره ښه اقدام وچ او دا د کابل خاروالی یا هم د خاروالیانو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو خزه دی او دا هی پرسکی تاکل کیږي او دا هم یو لاسراولنی ده.
په افغانستان کې تل د خزو د قونو د فعالین لخوا دا انتقادونه کیږي چې خزو ته په مشرتابه کې کما ونده ورکول کیږي. مخکې تر دې د ولایتونو لپاره د خزینه مرستیالو والیان وړاندیز هم له انتقادونو سره مل وو او د خزو د قونو یو شمیر فعالینو دا نیوکه درلوده چې ولې ولایتونه خزو ته نه ورکول کیږي چې مرستیالان ورته خزی ټاکي. تازه یو ونې مخکي رشیده شهیدی د دایکوندی ولایت لپاره د والی پتوګه وټاکل شو.
و موردل چې په کابل کې د لومړي ځل لپاره یو میرمنه د ناحیه د مشره پتوګه ټاکل شوه. په پکتیا کې بیا د خځو فعالان غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د برښنایي تذکیرو د ویش چارې پیل شي. دوی وایي د دې ترڅنګ خځو ته باید د تذکیرو د ارزښت په اړه عامه پوهاوی هم ورکول شي. افغان حکومت د پاسپورت د ویش او تقاعد اخیستو ترڅنګ په ګڼو دولتي چارو کې د محل د برښنایي پیژندپاڼو شتون یو شرط یاد کړی. خو شکایتونه دا دي چې په اکثره ولایتونو کې دغه چاره ټکنۍ یا بیخي پیل شوې نه ده. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال راپور ته.
لکه مخ راهیسی چې په افغانستان کې د برېښنایی پیژندپاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوه، د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د زنستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي. تر اوسه په پکتیا کې د ښځو او نارینهو لپاره د برېښنایی پیژندپاڼو د ویشلو یوازې یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسیدونکي د خلکو څومره والی ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي. دوی وایي کله یې خو په ولسوالیو کې د برېښنایی پیژندپاڼو د ویش مرکزونه نشته، بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري. مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل
د خطر نشي زمونږ خویان دي ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپل تذګيري واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم د مرکزونو وغځيږي د خطر نشي ترسو زمونږ خویان دي په سہولت کې وي. نه تنها دا چې پکتیا ولایت او مرکز کې د تذګيري مرکز شتون لري، باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي ترسو زمونږ خویان دي ټول خویان دي مستفید شي او برهنهي تذګيري واخلي.
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی امیر اکبرجان وایي
موږ ولسوالۍ ته مرکز نشته شرینا وته او دلته موږ ته ډېر تقریب د سبې راسې رغلي او زنانار سره دي دلته وته نوست. دا مشکل موږ ته ډېر زیات دی، باید هرې ولسوالۍ نه یو د تذکرو مرکز وای دلته چیرو شوړو وړکي چې کیر سره وي او تقریب زیاته.
په ټوله کې د تذکرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکرو په ارزښت نه پوهېدل دي. د ښځو د یو بنسټ مشر زرمینه شمس وویل بخاري سیمو کې ښځو لپاره د تذکرو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې نشته، خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د اسانتیا نه لري.
د افغانستان مرکزي سایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالۍ کې خلکو ته د تابعیت د تذکرې قانوني ګټې نه دي تشریح شوي او ښځې هم د نارینه و په شان تذکره یا پیژندپاڼه ولري او د قانون د امتیازاتو څخه برخمن شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړي تر څو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح ویل
په پکتیا کې موږ مخکې یو ګارد مرکز درلود، اوس مو په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی او ډیر زر به ان شاء الله تاسو د څمکنۍ په ولسوالۍ کې دغه سې د زرمات او د اریوب ځای ولسوالۍ کې موږ به د دې شهیدانو د موږ هڅې روانې دي تر څو چې مرکزونه ایجاد.
د چارواکو د معلوماتو لمخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژنپاڼو د ویشلو یوازې دوه مرکزونه فعال دي چې یوه مرکز کې خزینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم راځو څو نړیوالو مسایلو ته. ایران نن یک شنبه د نتانس په نوم خپلو اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکی ستونزې خبر ورکړ. تر دې یو ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوي پرمختللي سنترافیژونه فعال شوي وو چې د یورانیم د پخولو پروسه لا چټکوي. تفصیل د صالح محمد صالح راپور کې.
د ایران تر ټولو د خوندی اټومي تاسیساتو نتنس د برېښنا د ویش شبکې په یو برخه کې دغه تازه پیښه داسې محل کیږي چې ایران پرون شنبه په دغو اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو د لګولو اعلان وکړ. بلخوا د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویان بهروز کمالوندی وویل وروستۍ پیښې مرګ جوبله نه ده اړولې، نه یې هم هوا ککړه کړې، خو زیاته کړې ده چې د نتانز د تاسیساتو د برېښنا شبکې اغیزمنه کړې ده. کمالوندی فارس او اسنا خبری آژانسونو ته ویلي چې د دې پیښې علت څېړل کیږي چې وروسته به یې په اړه معلومات خپره سي. تیر لمریز کال د نتنس په اټومي تاسیساتو کې اور لګیدلی و چې حکومت هغه پیښه د ایران د اټومي پروګرام د شنډولو هڅه بللې وه. هغه اور لګیدنه چې 14 هم ورسره مله وه د دې سبب سوه چې ایران په دغو اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو پر لګولو غور وکړي. د نتنس په نوم اټومي تاسیسات چې تر مځکې لاندې دي د ایران د ایرانیمو د پخولو یا غني کولو د پروګرام مهم ځای ګڼل کیږي چې د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې څارونکو پرې څارنه هم کړې ده. په دغو تاسیساتو کې د دې پیښې او نورو حملو شک پر اسرائیل کېږي چې د ایران سیمه ییز حریف ګڼل کیږي، خو اسرائیل په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تهران په عین حال کې په 13 نومبر میاشت کې د یوه ایرانی ساینس پو محسن فخریزاده مهابادی په وژنه کې هم اسرائیل دخیل بللی. دغه ساینس پو لسیز مخکې د ایران پوځي اټومي پروګرام پیل کړی و. که څه هم اسرائیل د کومې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په وروستیو اونیو کې په وار وار ایران د خپل هیواد لپاره یو ګواښ بللی دی. د نتنس په اټومي تاسیساتو کې تازه پیښه داسې وخت کېږي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ هڅې پیل شوې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په بدل کې ایران له ګڼو هغو محدودیتونو چې په تړون کې ورته ټاکل شوي وو سرغړونه پیل کړې چې د ایرانیمو د زیرمو لپاره د ټاکل شویو حدودو ماتول هم پکې راځي.
له صالح محمد صالح سره پاتې کیږو. خدا ځل براته وایي چې په میانمار کې پر دیموکراسۍ پلوه مظاهرو چانو د ورستۍ فشارونو په نتیجه کې لسګونه تنه وژل شوي دي.
په میانمار یا پخوانی برما کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر اتیا زیات کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي په تازه وینه تویدنه کې امنیتي ځواکونو په باګو ښار کې چې یانګون ښار ته څیرمه پروت دی پر مظاهره چانو ډزې کړي دي. په راپورونو کې ویل شوي دغه تازه پیښې تیره جمعه سوي، خو د مرګ ژوبلې ارقام پرون شنبه خپره سول. ویل شوي چې پوځ مړي د لاریو په مرسته انتقالول او ګمان کېږي چې د وژل سوو کسانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. له سیاسي بندیانو سره د مرستې انجمن چې یوه محلي څارونکې ډله ده ویلي پر قدرت د پوځ لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته امنیتي ځواکونو په ټوله کې لږ تر لږه 101 کسان وژلي دي. مظاهره چند په زیاتو ښارونو او ښارګوټو کې په سوله ییز ډول په مظاهره لاس پوري کوي، خو د امنیتي ځواکونو ځپونکي اقدامات د دې سبب سوي چې ځینې مظاهره چند وسلوال سي. دوی له ښکاري وسلو او په کور کې له جوړو سویو ورشیندونکو بمونو کار اخلي. په عین حال کې دغه وینې تویدنې او بې ثباتۍ په میانمار کې پر نږدې 40 قومي وسلوالو ډلو اغیز کړی دی. دغه ډلې د میانمار پر ځینو سیمو په ځانګړي ډول پر سرحدي سیمو کنټرول لري او له څو لسیزو راهیسې یې په وار وار د پوځ پر خلاف جګړې کړي دي. په تیرو اونیو کې د دغو قومي وسلولو ډلو څو غړو د میانمار د پوځ او پولیسو پر خلاف خپلې حملې شدیدې کړي دي. تیر میاشت د میانمار په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې میانمار په یو ناکام دولت د بدلیدو په حال کې دی او په دغه هیواد کې د پوځ لخوا د ځپونکو اقداماتو له زیاتېدو سره جغت د کورنۍ جګړې د پیل احتمال هم تر سترګو کیږي. د فبروري میاشتې پوځي کودتا په میانمار یا پخوانی برما کې د ډیموکراسۍ د یوې لسیزې تجربه ختمه کړه. د میانمار پوځي مشران وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې وې. په هغو ټاکنو کې د پخوانی ملکي رهبرې آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند په زیات توپیر ګټونکی سوی و.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
مقابله ازادي راډیو نه اوري ورو ورسېدو د خبرونه دویمې نیمایي ته په افغانستان کې د مازدیګر ترور نیمه بجې کېدونکې دي. یو ځل بیا به نوریاس نوري ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز در واوروي.
په قطر کې د افغانستان سفارت وایي د استانبول د غونډې د تنظیمونکو لخوا ځینې سپارښتنې ترلاسه کړي. د سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته په یوه واستولې لیک ویلي چې ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالاتونو، ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبري وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هېواد د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. په پروان کې د دو کورنیو ترمنځ په وسله والو نښته کې نهو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پروان چارواکي وایي په دغه نښته کې چې د دې ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې شوې دوه تنه وژل شوي او نور ټپیان دي. ایران نن د نتنس په اټومي تاسو کې د یوې الکترونیکی ستونزې خبر ورکړ. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویان بهروز کمالوندی وویل د پیښې تلفات نه دی اړولی او نه هم هوا ککړه کړې، خو زیاته کړه چې د نتنس د تاسو برېښنایي اغېزمنه کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي بریتانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکې بللې کلک مخالف دي. ډومینیک راب نن وویل په وروستیو کې له اخیستل شویو ویډیوګانو، تصویرونو او نورو اسنادو څخه ښکاري چې د روسیې وسله والو ځواکونو د اوکراین د پولو پر لور یاد لاندې کړي دي. اوکراین کریما ټاپو وزمې ته ډېر خوځښتونه پیل کړي دي. فرانسې د کورونا ضد واکسین د پروګرام د ګړندې کولو لپاره د فایزر، بایونټیک او موډرنا واکسینو د لومړي او دوهم ډوزو ترمنځ واټن اوږدوي. د فرانسې د روغتیا وزیر ویلي چې له دې وروسته به د دغو واکسینو لومړی او دوهم ډوزه د څلورو نه بلکې د شپږو اونیو په واټن کې تطبیق کیږي.
اوس به تاسو پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته. خو په دې خبرونو پسې دوه البته سپورتي خبرونه همکار مو اشاره کوي چې سپورتي خبرونه چمتو دي. سپورتي خبرونه پسې ورسته دوه پروګرامونه مهیروي د انصاف پلاټ کې او ورپسې هم د ورکوښو عزیزانو د لټې پروګرام.
د باسکټبال ملي لوبډلې د غوراوي په لسم پړاو سیالیو کې د کابل الف خجنه باسکټبال لوبډلې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه د مطبوعاتو غړي موجب قریزاده ازادي رادیو ته وویل دغه سیالي چې 15 ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوی وي نن د هرات او کابل الف لوبډلو ترمنځ په سیالي سره پای ته ورسېده. د نوموړي پوینا په پایلوبه کې کابل الف د 250 او هرات د 350 درجو په ترلاسه کولو سره کابل د باسکټبال خجنه الف لوبډلې اتلولي ترلاسه کړه. په دغه لوبو کې هرات او کندهار خجنه لوبډلو دویم او درېم مقامونه خپل کړل. د باسکټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د باسکټبال په دغه خجنه سیالیو کې د کابل الف او د کابل بی، هرات، غزنی، بامیان، کندهار او بلخ ولایتونو لوبډلو ګډون کړی وو. په هرات ولایت کې نن د سکوهنې سیالۍ ترسره شوې. د بدني روزنې ریاست وایي په دغه سیالیو کې د هرات ښار له 12 کلبونو 500 ورزشکارانو ګډون کړی و چې په دو اماتور او پروفیشنل سبکونو کې په بیلابیلو وزنونو کې سیالۍ وکړې. د دغه ریاست چارواکي وایي چې د سکوهنې له دغو سیالیو هدف د ولایت منتخب لوبډلې لپاره د غورو څیرو پیژندل دي. او په یوه زړه پورې او جالبه سیالۍ کې ریال مادرید وتوانید چې د یو ګول په توپیر سره بارسلونا ته ماته ورکړې. د لالیګا د تیرې شپې په لیګ کې ریال 2 او بارسلونا 1 ګول ترسره کړل.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په وګړې کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
اوس به ټلیفون کوونکی په خپل ووایي چې ستونزه یې څه ده؟
زیو زندانیم نظامی او سابقه کاری ځنګل ځواکونو د کمانډو قطاتو کې لرم. نکاله موظفه کړی ده په اساس یو ادعا چې اصلي مجرم آزادانه گشت گزار کوي. بندیم
څنګه جرم بندي شو؟ څه تور در باندې لګیدلو؟
په ادعا د شراکت قتل.
قتل به ثابت شو څنګه؟ سارنوالي سو کو محاکم سو وکړه
شواهد مدارکم لرم. اوله محکمه په شپږ نیمه کال کې دا جرم سوی ول په اول ځل چې بندي سوم ثبت عدم موجودیت دلایل دي لزام شواهد مدارک ضرور مې ثبات زله بند لري خاصومه او زه به خپل وظیفه ته وګرځیدم. اساس مجرد اعداد ورثه مقتول پاتنی وکال کې د پجریان دی وظیفه کې ومه د پاساس یو ورقه عرض باندې چې دا ګویا دا شریک قتل ده د ما دوسیه د سلسره راوس پړل سواله ادای شر باندې وکړه په ګویا ته شریک دی جرمي او سارنوالی تحت نام د قتل خطا یعنی از اثر غفلت به توجه د دوه باید په امبولانس کې ولا شپنه ته تر دې عنوان لاندې دوه کاله قید راته پیشنهاد کول. اړه اولی محکمې ته اولی محکمې د او د شهر د کابل د ښار راته بارات راکړه چې دلایل نه وو شواهد نه وو مدارک نه وو. دوه محکمې ته ولا سارنوال تعقیبي قینات ونه کړ په دې مورید باندې. دوه محکمې راته ولا سره قید راکړه. درېم محکمې کې زه خاص د افغانستان د سر محکمې نه مې ورقه مرتبه کړې دایما د سیتی پاساس شواهد او مدارک وڅېړل سي په تاسو په دې ما ورقه یار زما اسناد یو 28 نفر شاهدان چې ما درلود په محل کې کوم محل کې قتل سبب خلاصه دکانونه او دیغتم چې توجه ونه کړ. دایما اسنادونه مې نظر نه ستنه په پټو سترګو رئیس دیوان جزاد ستر محکمې پاساس شناخت دي ورثه مقتول سره د لوځ دغه وطندار او ماته راته ولست کال قید راځه.
د قتل چیرې شو یو؟
دا قتل په کابل ښار کې.
دا مقتول کوم نظامی او کنه عادي سړی؟
هغه وخت زه رخصت راغلم مله وظیفین ملکی سړی او قتل سوی او بعد له قتل د جرم سوی ول زه په مصر باندې راتلم چې ومه کته د پیونو کې پروت ما د الک شفخانه ته یو همدا شفخانه ته وړل راته غم سو.
ته د قاتل په صفت نیولې او کنه د قاتل د ملګری په صفت نیولې؟
د قتل د شراکت په تور نیولایم پر اصل کې چې د غیظ د دخالت نه لرم. څوک مرتکب دی د قتل سوی ده د جرم سوی ده هغه زما د ترور زوی ده. په ویلو کې دی ویل چې دلته بل تاسو طرف د دې سره به کوم روابط ګویا د پلان شولې هغه چې کوم ارس سی وڅړل وڅړل هیڅ نه ول په اساس اسناد او مدارک باندې مو په بیګونای باندې د دې اسنادونه لرم.
قید چې پتا خطل او دا بیخي دریمه محکمه کې خطل او نه تنفیذي قید دی.
تنفیذي قید په اوله محکمه کې براءت یم په دوهمه محکمه کې د وکیل د پارلمان دوه نفر رالو په سارنوالی په استیناف محکمه د کابل ښار باندې فشار راوړی چې د تقید وکړه ګویا کده تقید ورنه کې فایل اصلي مفرور ده او هغه د ترور زوی ده. نو بیا موږ ته چې په لاس نه راځي د تقید ورکه چې د ترور زوی حاضر شي زی په زندان کې واچول د ترور زوی مازادانه لدی سره اوس هغه د وکیلان د پارلمان دی سره کته پورته کیږي.
هو حق لري چې عریضه وکړي.
څو ځل مې عریضه کړې ده دا اوس په تجدید نظر باندې کار کوم. تجدید نظر مې څلور مرحله چې لستر محکمې نه مې امر خلاص کړی ده له بورډ اعلی د مشاورینو د لوی سرنوالي نه مې خلاص کړی. اوس مرجع تحقیق ته لري. مرجع تحقیق کې بیرته وکیلانو فشار راوړی ده او د ورثه مقتول څوک دغه نفر فشار راوړی ده. اوس وایي یا ماته دې تضمین نه کوي چې ته فایل اصلي ماته اجرایې او یا بدلته په زندان کې شپې ورځې تبه پیدا ولسکل.
په دې سکه خو د جمهور رئیس فرمانونه هم صادر شول بعض بندیانو ته تخفیف ورکړو په دغه فرمانونو کې ته شامل نه وي؟
د جمهور رئیس دوه فرمان چې یو تحت نام تحت نمبر 25 مو چې په لوی جرګې مشورتي اوله کې ورته ورک غدغه تقوی فرمان شفاف ورته ورکړل ته ورته لیکل دي چې اوله ماده کې لیکل دي چې چا قید تر 5 کلوي نو عفو دي چې یو لپنځو تر لاسو دي ورته تخفیف دي ورکړي چې لاسو تر شلو چې دي تخفیف دي ورکړي اما په تاسو دي د ډیر مایوس کېږم چې د وطن ته او د خاورې ته او د دولت د جمهوریت په خاطر پرم قرباني ورکړي زنده دي چې ما خپل نه کال خدمت کړی رئیس جمهور ته خواستار دي ورکه یاستو چې ما دې نظر ونیول او دا فرمانونه چې ارتباط محکم ریاست عمومي زندانای مابسین د افغانستان څخه ورکړي البته په ولایتو کې بعضی تطبیق سوسی ډیر محدود کسان دی ګوتو په شمیر چې خلک په زندانغه نظامي هم کوسه سو بعد لایغنه د فرمانان توقف سو
تا غوښتنه داده چې تخفیف درکړل شي او کنه معاف شي برات درکړل شي
غوښتنه داده چې د ما دوسیه په اساس د شواهد او مدارک وټړل شي او کچېته زه مجرم یم قید به تیر کم کچېته مجرم نه ما سره سلیقې برخورد کوي دا کچېته زه ګناګارم قید می قبول او کچېته به ګنا و ملمانه باید دغه دومره وخت کم یو کال یو نیم کال قید می دغه اوس په زندان کې چریګي د دې او د ماده تاسو فکری شکنجه د کورنۍ مشکلات د دې باید توان راکړي
دا مشکل به ورسو د مسؤلو مقامات تر غوږه به ورسو
خوشاله وست
دغه ستونزه مو د زندانونو په چارو کې د یوې معتبرې مرجع له مسؤل ښاغلي حشمت ناطق سره شریک کړه
بس مو ته اخر کې کوم لستون چې دوی در سره شریکي بیا مو تر ازید د توحید یا هغه کوم معلومات چې مونږ ته اړه لري یا مونږ ته مربوط کیږي بیا مونږ خپل نظریات شریکو
دا لستونه چې تاسو ته راځي ناطق شب دا لستونه چې راځي په پوره عدالت سره په شفافیت سره تطبیقي
بالکل بالکل دا مونږ خو هغه یو مرور کوو چې آیا واقعا دا شخص مستحق ده کوم شخص دې فرمان واقعا مستحق کیږي که نه کیږي مونږ خو داسې نه کیږي چې یو بندي آزادو هغه لس کاله په بند کی او څو میاشتې پاتې دي د دې خاطر د نوي کال د اختر ورځ او څو هغه مناسبتونه چې مونږ لرو د دې لپاره مونږ ورته اجازه ورکوو یا ورته تاییدوو د دې خاطر ما دا خبر تاسو سره شریکوم چې دا ټول د عمر زندانان ته مربوط کیږي چې هغه دوسیه ورسره پروته دی او پوهېږي یو بندي څو کاله تېر کړی ده او څومره وخت پاتې ده یوازې مونږ لستونه چې راځي مونږ ته د فرمان لپاره بیا هغه مونږ یو مرور کوو چې سیملایده مونږ درلودو ورسره شریکوو بس
بیا اجرات کیږي په غوښه
ها بیا اجرات کیږي او د رئیس جمهور بیا فرمان اخلي او بیا فرمان کیږي بیا فرمان ورسره هغه توشي کیږي بیا زندانونه دیار ملمو شریک
پختنه بلا هم ده دغه بندي وای بشیر نومي دا بندي وای چې زب د قاتل د ملګری په صفت بندي شویم او قید تنفیذی را باندې خطله دې ته سم مشوره ورکول شي تاسو چې دا سو کی چې
دا کېږي چې خپل ځان لپاره یو وکیل واخلي او هغه وکیل کېږي چې هغه مخ چارو مختوري د دې خاطر چې هغه استناف طلبي هغه کوم محکمه هغه سلاسه محکمه کوم معلومات هغه د دې دوسیه فاینل شوی ده نو هیڅ شی نه کیږي چې د دې تمیز یا هغه استناف پاتې وي خو کېدای شي چې هغه لبزان لپاره یو وکیل اخلي بیرته شریک کی چې مزه غواړم چې زما دا قصې دي او زه غواړم چې بیرته زما دوسیه یو سیرل شي د سیرین لپاره بیا تحقیق کیږي فرانوالانو هغه بیا سیري تر دې چې واقعیت دا کړ مستحق ده چې باندې پات شي کنه زمونږ مشوره دا ده چې هغه کېدای شي چې یو وکیل ځان لپاره اخلي او لوی فرانوالي ته یا محکمې ته درسره شریک کړي چې زه غواړم ځان خپل دوسیه یو ځل بیا یو مرور شي څو کاله تېر کړي دغه په بند کې
دا وایي چې یوارې زه بندي شوم یو څو میاشتې بندي شوم په کماندو کې عسکرو بیا برات راکړو ابتدایي محکمې برات راکړو بیرته وظیفې ته لاړم څو میاشتې مې وظیفې کې تېرې کړې لیکن بیا دوهم ځلې بیا ونیولم او اوس پروت یم اوس یولس کاله قید راکړې لیکن تنفیذي قید دی
کوه کېدای شي یو تن هغه تمیز لپاره هغه یو ځان لپاره وکیل وټاکي چې هغه وکیل وسیړي د هغه چاړو
یعنی معقوله لارې دا ده چې وکیل ځان ته ونیسي
ځان ته یو وکیل وایي او یو درخواستي ورکړي چې سرنوالي ته چې زه داسې په ما باندې یو تر محکمې ته چې بیرته هغه یو حکم ورکړي چې د دې دوسیې وسرل شي بیا هغه دوسیې لپاره بیا سرانوالان او هغه قاضیان تاکل کیږي بیا هغه سیري چې آیا واقعا دا شخص مستحق ده چې تمیز لپاره ورشي که نه د دې یو معقول را ده
ډېر زیات تشکر کامیاب
سلامت شي مننه
درنو اوریدون کو عام اوریدل چې د بشیر په نامه د سرخی پلی یو زندانی ازادي راډیو ته ویلی و چې د یو کس د قاتل د ملګری په تور بندي شوی دی. د ده په خبره هیڅ شواهد موجود نه دي چې په ده ثابته کړي چې په دې کار کې له قاتل سره ملګری و. دې دا هم وایي چې د بندیانو د ازادېدو په هکله د جمهور رئیس دوه فرمانونه راغلي چې ځینو ته یې تخفیف منلی او ځینې له زندانه خوشی شوي دي، خو دی په یو فرمان کې هم شامل نه شو. او د زندانونو په چارو کې د یوې معتبرې مرجع مسؤول حشمت ناطق وویل چې د دې یوازینۍ چاره دا ده چې مدافع وکیل ونیسي چې دوسیه یې له سره وڅېړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانونی وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو او د ورکو عزیزانو ګرانو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، د دې ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشان برابره کړې او وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ، دغه خبرونه موږ هر اونۍ تاسو ته چمتو او خپروي. نو دغه یوې هفتې په ترڅ کې موږ ته ستاسو ګڼ شمېر صوتي یا غږیز پیغامونه رسیږي چې په هغه کې مو یا د کوم پیدا شوي عزیز زیری را کړی وي او یا مو هم د خپلو دوستانو او خپلوانو د ورکېدو احوال را ثبت کړي. نو موږ تل هڅه کوو چې ستاسو دغه پیغامونه په نوبت سره خپاره کړو، خو یوه هیله مې ستاسو څخه دا ده چې لطفا خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره او د ورک شوي یا پیدا شوي عزیز نوم او یا کومه نشانې په واضح ډول ثبت کړي. نور نه ستاسو وخت نه نیسم، راځئ چې لومړی به په ګډه سره د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سروا سستو ضروری رکھی کی احمد احمد ذکری شروع والے سر سزا پیغام پر در مرن سکول کو مجھ پہ کہ کچھ نہ کار دے وہ کالو دے تقریبا دے وے تے کندار نو دیر بغاری ہوئی اور کدا مومن مسلمان ہوئی نو نہ تے والے چھ پتہ وش مار بن ائی کوئی سی دے اغوان دے تنک مارا چپر و چپر و و ات یو درے چپر درے سلا چھ مارا چپر و درے یو جنز نه درې دوا ات ات افغان دي شوای له دې واه چې په وسو و دوا سو یو چې درې سو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاخت محمد خادم من ټړک منډه د دمنت الله تواشر لوسالی کار ادا کړی چې خلې وجه ده. نو پیغام دا ده چې زموږ په سیمه کې یو کاست دا داوود په نامه تقریبا د 33 کال کېږي په همدغه سیمه کې وسیج په دسمه کې گزاره کوي. دا داوود په نامه د پاسل کې خپل ځان معرفي کوي. د ایرات ولایت د شندر ولسوالۍ او د ښار د کلی پاسل کې درې وایي. نو کوم مؤمن مسلمان ورور غواړي چې د داوود په اړه معلومات ترلاسه کړي، هم غواړي چې داوود پیدا کړي، کله د کوم دوستان کوم ملګري کوم ورونه کوم نور داس کړي باندې ما ځاغه وري. نو زما د شمیره سره لاړې کوم چې زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 1 3 2 8 1 9. بل شمیره زه ځان تکراروم
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موز دلته پکندار کې یو دانا کښنی په دګونی ګونی کې پیدا کړی دی. هر مسلمان ورور وي سوالی شي موږ ته په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زموږ د تلیفون شمیره ده 0-5-3-3-3-5. د تلیفون شمیره یو ځل بیا 0-5-3-5-3-3-5. دا زموږ د سینې پلان بار دی. د هر مسلمان ورور وي کولی شي موږ ته په دغه شمیره اړیکه ونیسي. د خدای په امان وسلام.
سلام علیکم زبید الله جان یم کندهار خبرې کوم. موږ یو نفر پیدا کړی په نن باندې دی بچ محمد دی زابل د ولایت دی. دلته څه شغل دی سمو برابر و موږ دې د اخاده خراب شوي دي. نه کور معلمېږي نه خیو معلمېږي. په دې کلي کښې مې وکتل کلکلی زابل ده د شنکي ولسوالۍ ده. نو که د هر چا خپل ورور مسجد بل دې شمېره زه ووایي 0-5-5-3-3-5. بله شمېره مې د اربا ده 0-5-9-0-3-3-5. بېسن نمبر بیا وایم 0-5-5-3-3-5. اربا نمبر ووایم 0-5-9-3-5. وسلام.
سلامونه اونۍ کې هیلې رنخ تاسو ته څوک چې اوري 0.5 FM ټولو ته کوم. زه پرهیز پسرلی یم. یو ماشوم دی دلته داسې د 15-16 کال دی نو خبرې نه شي کولی. تورې جامې په غاړه دي شنې سترګې لري. که د هر چا وي او څوک چانه ورک شوی وي نو زما سره دی په دې شمېره زنګ وکړي 0-2-2-6-6-9-0. نو ما سره دی که هر چا جان نادرکه شوی وي په دې شمېره زنګ وکړي. زه به ورته ځای وښیم او راډې چې وي بولي په مخه مخه.
السلام علیکم. په لشکرګا شهر کښې نه خبره کوم سید الله مینوال نومېږم. والد مو پیدا کړی دا لس ورځې کېږي. موږ سره جناغا نومېږي. پلار یې په جناغا ورته وایي او پلار یې شرالی اکا نومېږي. د یکمت اکا اخ شی دی. دا لږ نسواریان کالې دي او سره رخچینه ده. پاپریان چمپلې په پښه دي او ګنډې وروغ دی. نو هر سړی کولی شي ورور شي په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. که څوک زما غږ اوري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0-5-3-5-9-3-5-2. یو ځل بیا تکراروم 0-5-3-5-2. دغه زما شمېره ده ورور. هر سړی کولی شي څلور ویشت ساعته زما ټلیفون عیار دی. زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو دا وه د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست په دغه جمله کې وي. او اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو شویو خپلوانو او دوستانو په لټه کې.
بله السلام علیکم. زه روح الله روحانی یم. د هلمند ولایت مارشي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ملګری مدی د محمد داود په نامه باندې پروش کال د لوی اختر په درېیمه ورځ د کوره څخه نه درکه شوی ده چې هېڅ نه د مړه او نه د ژوندي په درک معلومېږي. هېڅ درکه نشته. د مارجي او د لشکرګاه په لاین باندې د موټر چلوئ بلګر موټر ور د کوره څخه نه درکه شوی. د کور ورونه ټول ورته په تشویش کښې دي. په ډېر وخت پسې خفه دي. که د ده په هکله باندې څوک معلومات لري او یا د اواز دغه اواز دې په خپله اوري ما ته دې په دغه لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زه ورونه خبر کړم. زما د موبایل شمېره ده 0-5-4-0-8-8-0 0-5-4-0-8-8-0.
ان کین شمیره در ته وایم ځکه چې د سیم سم کار نه کوي مرجه کې صفر واویا یو تلویشت شپېته اووه سوه اووه نوي دا محمد داود نامه یې د حاجي محمد عزیز اکازوی دی مرحوم حاجي محمد عزیز اکازوی دی چې ورور یې مشر بل ورور یې چې دی دغه شیرین اغا نومېږي بل ورور یې غاسدین اغا دی بل ورور یې مولوی عبدالحد اخوند دی چا مست معلومات راکړئ بس موږ ډېرې مهرباني وکړو دي
مرحبا السلام علیکم زه د پاریاب د ولایت د غیزاد ورسوالی محمد نیمېرم مجورک لرو په نامه د داوود چې د 12 کال کېږي د څوې دی مېره څو وخت د مخه دلته یو پیغام شوی چې د هغه سړي سره مخبل خبرې وکړي چې په مشات کې بندې دی د اکلابات په زندان کې نو اوس مې دا اورېدلې دي چې د 300 بندیان د 300 بندیان یاران راړولې افغانستان د خپل د باندې پاتمه ده په افغانستان کې کېږي کچیر د سید آزادی زړه د لاري او یاد سره سره د لاري دغه معلومات دغه معلومات اوس ډیر شبي کچیر دغه مشهد لاري و چې په مشهد کې پاکل آباد کې باندې د کچیر په دوه کړه له سوې سره دغه سره سره د لاري معلومات وسو او ته چا پیغام نغان شې شوې دغه به ډیر سید خمنندوی چې دغه معلومات مراکې په مخه مشه علام مالسن
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زاره الله و الاسمال لهرا په ولایت د سنتای سره په لنګ کې مازما یو روډي په نامه د وکیل احمد تقریبا 15 کال عمر دی عدالت کې دې کې نه درکته وې دي کچېره دې مزا و دا لري په مطلب نو د پاره معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي 15 لک افغاني جایزه لري ما د ټلیفون شمیره د
ہلو السلام علیکم زه د هلمند ولایت د ناویه د ولسوالۍ څخه سره په ټلیفون تماس یم ما یو د وړاندې خوریان دي چې یو د شکولا په نامه دی او یو د انا د شریف په نامه دی تقریبا د 15 کال کېږي چې موږ ته نادره کړي د هر چا چې معلومات کېږي یا زما ژغه وري نو په دغه شمیره دي موږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زه احمد شاه د ویښ څخه خبرې کوم او پیغام مې درته پریږدوی ما یو اخر دی چې په نامه د صدر محمد دی پلار نوم یې مولوی محمد دی د 14 کال کې کور په ځنګل کې دی چې ورخ دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهرباني له مخې په دغه ټلیفون شمېرو مو خبر راکې چې پر وسوه وښته څنګه تلويش یو اویا چې پر اویا چې پر تلويش یو اتیا هر مسلمان ورو ته به دغه معلومات لرو مرکزی خبر خامخا راکې مننه خیر شو.
السلام علیکم زه عبدالولی یم د هلمند ولایت څخه اړیکې نیولې دي. زموږ یو قریب دی ورک شوی دی د مرجع د ولسوالۍ دی د اجسالو اقاضۍ دی هر مسلمان چې په دغه اکړه معلومات لري
اسمت الله نمیز دی دا سالوا قاضی دی دا غزمر تلیفون شمیره دی سپر و سپر سلور شپر یو نا نا حتا یو بل شمیره مدالا سپر و سلور حتا دوا ینز یو سلور سپر و او هر مسلمان ور که په بحر کې کوم څوک معلومات ولري د اسمت په نامه دی لکه غواني جایزه او انعام او تټاکلې دی هر مسلمان چې معلومات لري په دغه شمیرې مشتره تماس ونه شي یو جهان مننه
مالی السلام علیکم زاجی قریبم د فرغ د ولایت خبره در سره کوم از ما یو ماما دی په نامه د وکیل احمد تقریبا 12 کاله عمر دی او د دوی مشکل چې د کور څخه درکته وي دی ترګي تک شنې دی ورکه چیرې د زما आवाज اوري وکیل احمد تخبلبان یا بل مسلمان ورته لپاره معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي تلویش لکه افغاني جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سلور اتا اتا دیش دو پینزو در تلیفون شمیره یه زر بیاوان سیپر و سیپر سیپر شپاز و شپاز اتا شپاز شپاز
بای سلام علیکم زا اینا آسان خبری کم زابر ولایت نا زما یو دا کاکا لور کیجی دا یو کار کیجی سورا کدا نمی ملائی کدا نو دا میرو بانی نمکی کار چا تک درک ما تا دی زنگو وی پدیش مسی پرو ساو اتا ساو شل سی پر سی پرو سا ملائی کی مو شپا شورو نای دی یو خور داو تو پروش کلائی سکیر سیور کدا هر چا تا درک ما تا دی زنگو وی خدای کامان